اردن کو د مشال ډیو په یو بل غړی کې د خپل کوربا سره لمومن سلامونه منه پر دې هله چې روغ جوړ وستي په مشال ډیو ځنګړو خبرونو کې به په دې غړی کې تاسو واوري چې د جندول عمر خان څوک وو او دغه راز د دوی په مبارزه به هم خبر شي. تر دې وروسته به پر دې هم خبر شي چې په خیبر پختونخوا کې خبریالان له کومو ستونزو سره مخ دي او حکومت د دوی د مسلو د حلولو لپاره څه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوردونکو د نولسمې پیړۍ په آخري کلونو کې د هغه وخت انګریز سرکار ضد پښتنو وسلواله مبارزه کې ډیرو خلکو برخه اخیستې وه. په دغه خلکو کې د ملکنډ د سیمې د جندول عمر خان او سرتور فقیر هم وو. د مشال ریډیو خبریال خالد خان د دغو دواړو مشرانو د ژوند او مبارزې په اړه د ملکنډ اوسیدونکو او پخوانی صوبایي وزیر شاراس خان او لیکوال شاباس خان سره خبرې کړې دي. نو راځي چې پګړاو ته وښو.
ګران اوریدونکو، د پښتنو په خاوره یا د پښتونخوا وطن کې د انګریز یا د مغول د فیرنګ او د اورنګ خلاف ډیر جنگونه او مزاحمتي تحریکونه او دغه شان سیاسي مبارزې شوې دي چې اوس هم زمونږه د تاریخ برخه ده. نن د ملکن د جنگ یا د امبلی چې کوم د انګریزانو خلاف ځای خلکو جنگ کړو او په امبیله کې په 1913 کې جنگ شوی او بیا په ملکن کې په 1895 او 1899 کې دغه پاسونونه شوی مزاحمتي جنگونه شوی. نن په هغه باندې بحث کوو. زموږ سره دوه مېلمانه دي. اول د ملکنډ بټخېلي اوسیدونکي شاراس خان چې د پخوانی صوبایي وزیر هم پاتې شوی دی، یو سیاسي ګوند سره تعلق هم لري او په خپل تاریخ باندې د ملکنډ په دغه جنگ باندې ژور نظر لري. هغې نه بعد پوښتنې کوو. دویم مېلمه مونږ سره د هم د ملکنډ اوسیدونکي د تانی اوسیدونکي شاباز محمد دی چې کتابونه هم لیکلي دي مشهور پکې د ملکنډ غزاګانی او بیا د چرچل چې کوم په انګریزي کې کتاب لیکلی و ملکنډ فیلډ فورس د هغې په پښتو کې ژباړه کړې ده. هغې نه به هم پوښتنه کوو. لومړۍ پوښتنه به د شاراز نه کوو چې دغه جنگ د ملکنډ دغه پاسون دا کله پیل شو او د دې په شا وجوهات یا پس منظر سو.
خالد خان، داسې وشو چې دا ټول علاقه کې چې کوم جنگونه روانو نو دی کې خو د هندوستان مجاهدینو مهمو خو یوسفزی، عثمان خیل، کلانی او انتر ممند پورې دا خلک په دې جنگ کې شامل وو. او د دې سرخیل چې وو نو هغه نجم الدین، مولانا نجم الدین هډه صاحب چې وته وای ته د سیدو بابا موریدو دے دا دے بنیادی طور دا سرخرود دا علاقے دے دا جلال آباد سرنز دے ال تو اسم دا دا اغا مدرسہ او دا دا اغا پوجون دا دا اغا مورچے او اغا شیان ال تو موجود دی دا جہاد پا وقت کی زب خپل ال تو تلیو ما دا مجاہدین و مرکز و پکے اول گل یو مجاہد او اغا کمانڈر و بیا شہید شو دا اغا پا دا غزے کی مرکز و او مونږ ورته تلیو د روسیانو خلاف چې کله جنگ دی دا غیغه مورچی اوسملته کې موجود دی په غره کې سمستی والی ویو دغه تلبه د غی مجاهدین اوسې د بیا اوسته په کې افغان مجاهدینو به د روس خلاف چې جنگ کوونم دغه مورچی استعمال ولی
په دغه جنگ کې کوم قانونو خلق او سرنګ خلق شامل او صرف ځای خلق او کده نور سیمو نه خلق هم در تراغلی د دغه جنگ مشری عموما چا کړو.
دا سمره هم جنگ چې شوه دی نو مذهبي خلکو د دې قیادت کو سرتور فقیر یا میډ مولا په نوم باندې چې مشهور و نو دا بنیادی طور د بونیرو دا د ریګا د کلی د خانانو ورور عزیز و. دی په خپل هندوستان ته تللی و خو چې په کلي کې څه بدی وه نو دی بیا د هندوستان نه راغلی دی او په فتحپور کې دیره و. دا انګریزان چې په سن د 97 پورې چې اخیرانی کم جنگ شوی و نو هغه په چکدره کې شوی و. د دې لښکر قیادت سرتور فقیر صاحب کو او ټوپک د چکدرې نه او چاوې وړو د پنجرې نه ورسا د ملکنډ ولا راغله فرنګیانه ورته ودرېده حیران. د چکدرې کوت تاله کړی و مجاهدینو سرتور فقیر په قیادت کې. خو چرچل وایي چې یو دوه میجران زمونږ هغې مقاومت وکړو دوی محاصره کړي وو خو په دې کې د مردان نه او د نوخار نه نوې فورس راورسېدو نو هغې تقریبا 4,500 کسان وایي چې دا په ملکنډ کې شهیدان کړه او تقریبا 2,500-3,000 کسان په چکدره کې شهیدان شو او د هغې نه پس د ملکنډ په حدودو کې مجاهدینو یو قسم شکست وکړو. خو په دې دوران کې چې کله دا جنگ سړېده دا پیرنګیان د لنډاکي پوری تلی او د لنډاکي نه هم اخوا لاړه خو دوی وایي چې د لنډاکي نه اخوا بیا موږ د خلکو استقبال ته راووته. لنډاکي کې جنگ وشو د لنډاکي نه پس بیا جنگ ونه شو. خو دوی ته اطلاع وشوه چې شبقدر ډېره او دغه علاقو کې د ممندو په علاقو کې دغه راپاسېدل مجاهدین. اول ته د باجوړ مامون چې دي نو هغې لخکر جوړه نو دوی د دې ځای نه روان شو بونیر پرېښودو ملکنډ پرېښودو د تالاش په لاره باندې د ظلم په پل باندې پورې وته او داسې لاړل سلارزو علاقې ته. د سلارزو داسې وایي چې د سلارزو خانان د دې ملګري او د ناوګۍ خانوم د دې ملګرتیا کوله. البته عام دا واړه مامون چې وته وایي نو دې خلکو ډېر سخت جنګ وکړو انګریزانو خلاف. په دغه ځای کې بیا فرنګیان کامیابی بیا مونده او هغه چې کوم هغه لښکر نغیلې شکست ورکو. نو دا اپرایزنګ بنیادی طور شروع شوی د 1895 نه دی او په 1897 کې بیا دا ختم شوی دی او سری د 1857 نه لګېدلی.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
په چترال کې د مهترانو یا د دیر د نواب او د جندول د عمرا خان خپل منځي شخړه په وجه هم انګریزانو ته یو موکا ترلاسه شو چې دغه سیمه ته خپل فوج داخل کړي. تاسو په دې کله سوای
د دغه ورځې دی خالد خان چې انګریزان په نوخار کې ډیره دي چترال ته د ملکنډ په لاره تلل غواړي. د دې وجه نه چرچل دې ته چترال اکسپیډیچر وایي دې جنګ ته او دې روډ ته اوس هم نوشیرا چترال روډ وایي. هغه ورته وایي کنه ان سی سی روډ ورته وایي نوشیرا چترال نوشیرا چکدرا چترال روډ. نو دوی چې په ملکنډ په غرب باندې راختل نو دلته ورته درې ځایه خلکو لاره نیولې وه. یو ځای په بټخیله کې موږ ورته ورتیر دوبندۍ وایو چې دا د درګې ته راشي نو د ورتیر دوبندۍ غر دی چې دا کراس شي نو بټخیله راځي او بل د کالدرې نه چې څوک راوخیږي نو دا بیا هغه راځي میخبن او توتکان دا طرف راځي. نو دلته په بټخیله کې د میر اعظم خان په نوم باندې مجاهد او زمونږ دلته د ابراهیم خیلو خانان دي د ادریس خان او شعیب خان او اکبر اعظم خان او خالق زمان خان. د دې خلکو هغه خصوصا د خالق زمان خان او د ادریس خان دلی د نیکونو ورور میر اعظم خان نو هغه د بدخیلی د مجاهدینو مشري کوله او موږ ته پیر خوشا بابا کلی تو چارکوټلی وایو. دې طرف ته زمونږ د بدخیلی او او د بټخیلی سره متعلق چې څومره باندې کونډی دي نو د دې خلکو د هغې په قیادت کې دلته مقاومت کوو چې انګریزان په دې طرف راونه خیجي. خو انګریزان د شا د طرفه راغله او د دې خلکو او لکه محاصره وکړو اوسم دا ویغه قبرونه چې دین او هغه په پیر خوشا بابا کې دي کلی نډیر بهر دي او په ډیری جو لګرام کې زموږ د بدخیل یو زنانه و چې هغه په ډیری جو لګرام کې واده وا او هغه د اوس ایم پی ای د شکیل خان نو د دې د پلرونو د دې د پلار او د ترونو نیاوا معصومه نانا به وتوي او د دغه وخت کې د دغه لخر قیادت د ډیری جو لګرام د لخر قیادت معصومه نانا کو او انګریزان سره په دغه ځای کې چې په کم کفرس کا غیر ختل نو جنگ ته اغي ماده او غي جنگ کو او په ملکن کې به هم ته ملکن د جیداد هم دغه خلکو دي نو ملکن ته هم د غي لخرو به عمل کولې بیا داسې وشو چې د چترال په میترانو کې د یو بل سره جنگ وکړو چترال میترانو د اقتدار د پاره نو دا غي یو میتر راغی او په جندل کې دیر شو د عمر خان سره او د عمر خان لخرې د ځان سره واغستو او د چترال د قلا محاصره وکړه انګریزانو ته چې دا پته ولګې د ناغه د ګلګیت د لارې نه را روان شو دا زما د ترې اوځوي د بختروان عمر خیل نو هغه وی چې ول فکر وکړلې دي چې مونږ ته بل لار نه و معلومه نو د دې وجه نه مونږ د ګلګیت نه خپل فوجونه مارچ کړه د چترال د هغه د پاره د میترانو د امداد د پاره او د عمر خان د وهلو د پاره عمر خان ته چرچل نپولیان پتان وای او هغه عمر خان د غیر خطو کتابتوم کو او د عمر خان د شوق او چې انګریزان د دې سره جوړ شي خو انګریزان هغه د ځان د پاره خطر ګڼو او دا غیر سره مذاکرات نکول غوښته اگر چې د سخاکوټ د پول چي دي د سخاکوټ د درګې په پول کې نو د عمر خان په درخواست باندې فرنګانو جوړ کړو خو انګريزانو بیا خپل سړی د دیر نواب غنو د دیر نواب یې بیا دې ته تیار کو چې هغه په عمر خان باندې حمله وکړي او عمر خان افغانستان ته تښتید او د غزوی عبدالمتین خان یې گرفتار کو او دیر ته راوست
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د دغه جنگ نه پس انګریزانو ځایي خلکو یا مقامی خانانو او نوابانو سره سمعاهده یا پریکړه کړې وه، او که سمعاهده شوې وه نو هغه کومې پریکړه یا معاهده وي؟
جنگ چې ختم شو خالد خان نو انګریزانو بیا زموږ د ملکن د خلکو سره یو جرګه وکړه، او په هغې کې خلکو ته ماجب مقرر کړو، راداری چې په هغې کې د بټخیلي کې به درې زره روپۍ ورکولې، درې زره به په لډن کې ورکولې، درې زره به په تاڼ کې ورکولې، اته زره به د دیر نواب له ورکولې، او اٹھارہ زره به په هغه وخت کې د کابل چې وسوک حکمران و نو هغه به ورکولې. او دا کم ان سی سی روډ چې ورته وای نو دا د نوخار نه را روان کو، او دا د وسپنې پلونه ورته کې خو د دوا یو په سخاکوټ کې او یو په چکدره کې، او د چکدرې نه اخواته به پړاوونه جوړ کړ، اته پړاوې جوړ کړ، په دې کې به د ملکن لیوی ناسته و، لیوی برتی کړ، په دې کې به د ملکن د لیوی جمعدارو هغه ته به کوم تنخواه پولیټیکل ایجنټ ورکوله، او دې پولیټیکل ایجنټ ته به وي خان بهادر پولیټیکل ایجنٹ، دیر سوات چترال باجوڑ ملکن ایجنسی، بے بے ورسری لکلی فیض گنجور بخش، نو دا دا ٹائٹلو، او دا با پکال کی یو زل یو بڑا کانا کی دا اقیل با دا دیر نواب امرات لو، دا سوات باچا سے بمرات لو، دا ناوگے خانا و دا پشت خانا و دا بمرات لل، او ملکن کې اوس هم یو جماعت ته مهمان خانه جماعت وته وي، داغه سره کمرې وي، هغه کمرو کې به دا خلک دیرو یو شپه دو شپه به وکړه او جرګه حالو. زمونږ د ملکن د خلکو سره دا معاهده وه، خالد خانه چې دی به د مل پی په بری روډ د پاسا او انګریز نه یې ساري، او خپل جنگ به هم د روډ د پاسا نه کوي، که دشمن ورتم پر روډ بخا مخ شي نو دی به په هغه ډز نه کوي، د روډ نه داغه د کوزیدو انتظار به کوي، او که د روډ د پاسا چا فرض کا قتل مقاتله یا شوکا یا هغه وکړه جنگ جګړه وکړه نو هغه ته به انګریز سزا ورکوي، او که د روډ نه ښکته یې څه وکړه نو دا غیظ موار به جرګه او جرګه به هغه یا له جرمانه ورکوي یا بوله سزا ورکوي. او د ټلیفون تار یې هم تیر کړو، د ټلیفون د تار د لاندې هم پابندي وه چې د دې د لاندې به هم څوک قتل مقاتله جنگ جګړه نه کوي، او دا لاین به دې کولاو ساتي.
کلک مراد دغه پس منظر بیان کو چې انګریزان خودل ته متحد هندستان ته راغلو، نو د دې د جنگ کولو یا د حکومت کولو کوم لوی پالیسي وي چې دې دلته خپل کړوي په متحد هندستان یا برصغیر کې؟
فرنګیان هندستان ته چې راتلل نو دې درې پالیسي چلولې دلته، یو ته به وي ډیوایډ اینڈ رول، خلک به یو بل سره جنگول، او دا به طوری پالیسی اغی دا کار کو، حالانکه دا منافقت اغا حد دی، دی دی جرمنیانو خلاف دی، خو دا نی میسولینی او دا هتلر او دا دا خلکو پالیسی وا ڈیوائیڈ اینڈ رول، دا غا پرنس کتاب چی دی کنا دا میسولینی دی که دا چا دی، پی دویم پالیسی وا فارورد پالیسی، بزاو ملکون نیسا لاقی قبضه کوا او پا مخکزا، بیا وا کنٹین پالیسی چې دا اوس اوساته د ځان سره کم د ډیورن د کرخه چې راخکلی کنه دا مستقل لانجه جوړه کړې ده دلته، د فارورډ پالیسی نه پس پیا د غیبا کنټین پالیسی، نو ملکن چې نیوو نو دا دی د فارورډ پالیسی وختو، او بیا دلته جرګې مرګېم کولې خو جنګې وکړه.
Thank you.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام ابری دلای سی دلټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
اور دن کو دا ملکن او دا امبیلی دا جنگ با حقلا تاو تا معلومات ترکو پا دا برخ کرا سرا شہباز محمد دی چی ها ہم دا ملکن تانے سر تعلق لری دا ملکن یونیورسٹی نے ایم فیل او پیچ ڈی کرے دا پا دا حالات کتابوں نے لکلی دی چی مشہور پکی دا ملکن غزاگانی او بیا دا چرچل چکم کتاب لکھلی د ملکن فیلڈ فورس هغه پختو جبار کړی دا هر کلی درته و شاباس سیب کدار ته وای چې د ملکن په جنگ یا پاسون کې سرتور فقیر چې انگریزان ورته لیونی مولا هم ویلو لوی کردارو کده د پاک لمورا ته معلومات راکړل
خدی دا سرتور فقیر ته پوسټا سو کړی دا سرتور فقیر خپل نوم ساد الله خانو په مولا مستان سرتور بابا او د پیرنګیانو په کتابونو کې ته بیر هډډ او میډ مولا لیکلې په دې نمونه باندې شهرت لرو د ریګا اوسیدونکي او ریګا په بونیر کې او زیده د پلارنو مې حمید الله او د معززي کورنۍ سره د ملیزه یوسفزای د شاه سره نورزی ابازی ساغه سره تعلق وو د پوړکوالي کې یو خیت لیټو خدای له سره سمر گیا سې شو مې بیا اجمیر شریف ته تلو او مک می هن د دوه حواله سره د لیکري دي چې د ضرورت د دشمنه په وجمانی هندستان ته تلو د وسکی شیا سفر هم کړو په مزار شریف افغانستان او ترکستان کې لس کال تیر کړو په هغه زمانه کې بیا چې دینو په اتل لسوا پنځو نوي کې بیا بونیر ته واپس راغې او په اتل لسوا اونوی کې 1897 چې موږ وایو دا چې دینو په باجوړه او عثمان خېلو کې د دې دورې وکړي خلک جهاد ته جوړ کړل او په 1897 کې هم په دغه کال کې غو بیا په ملکن باندې بیا حمله کړی و د پیرنګیانو سره جنگې دلې په کې پیرنګیانو ته هم ډېر نقصان رسېدل او د دې د غازیان په کې هم ډېر زیات شهیدان شو او دغه مطابق دا هم یو خبره ده چې سرتور فقیر لا دغه روسیانو ٹریننگ ورکړو یا افغانستان ولا د افغانستان او دغه د خدان له وګت تاریخ ته خپل انډو بزو ده وي مچ دا د اتل لسو و نه وی دا جنگ چي دي نو دا هم دا گریټ گیم یو ایسو دا د بهیره کې سپین په پورت معنی اصل کی جگړو دا غي په قبضه ته چلو د یو طرف نه روس راتلو هغه قبضه کول غوښتل او د بل طرف نه برتانیه په هندستان کې د غوي حکومت او نو دی مخکې کېدل برتانیه روسیان ال تکرامنی کول او دا غي کوشش وکاو نو ال ته په قبقاز کې غوي ما جوړ کړی و او د اسلام په نوم معنی غوري غوي مو دا په کې خبره و او بل طرف ته غوي جدین الدلت کې دا سرتور په قریا نور کسان د سیده غکړل او د امیر عبدالرحمن په ذریعہ دا جدین راوستل او دی دلت کې جګړه شروع کړه د هم د اسلام په دغه وچی اسلام په خطر کې دي نو اصل کې دا د گریټ گیمي سوا خو زمون خلق چې کم عوام دا خو په دون لنجو مانی نه پویدل خو په کافر خلاف جهاد خو د دې کار وو په دې معنی ځان قربانول غوښتل نو ځکه په دغه کې شریک شوی
شهباز صاحب د ملکن یا د امبیلی د جنگ زمون په پښتو شعر او ادب باندې څومره اغیز کړی دی او په دې اکلا خو ډېرې ټپې او چاربیتی لیکل شوی او ویل شوی دی که په دغه اکلا مو راته معلومات راکړل مننه بای
حاجی دا امبیلی غزا چې شو د پیرنګیانو د پښتنو په منځ کې د یوسف زو نو دا د امبیلی په مقام باندې شو امبیلی د مردان نه چې بنیر طرف ترازی نو دغه د امبیلی کندو دی پاغی مانی راخی دی دا پا تل سوا درش پیتو که دغه غزا شو و او دیر زیاد مشهور غزا و پا دغه غزا کمان چی کرو دا پختنو نو آغا سیدو بابا علیه رحمتو عبدالغپور چی خپل نم دیر سیدو بابا دا دی کمان کرو او بیا پدې کې وسره د افغانستان نوم مجاهدین راغلی وو، د سیدو بابا دا ټول مریدانو، د باجوړ نوم راغلی وو، د ملکندرې ټول سیمې نه راغونډ شو او خ کافی نقصان پیرنګیانو ته رسول او دغه هغه جرنیل پکې هم خوښ شو، بیا د غزین لاړو، دغه شان ډیر زیات تکلیفونه هغوی ته رسولي وو. په هغې کې دوه وکټوریا کراس هم هغوی ورکړي وو، دا فنکې سلودی چې کم بنیر پیل پورس دغه کتاب لیکلی، امبیلا پیل پورس دی، بنیر پیل پورس، په هغې کې دا ټولې خبرې موجودې دي. اوس دغه جنگ د پښتنو سره خو نورې ډېرې لارې نه وي، د قلم دغه د دوی لږ کمزورې دی، خو به هر حال په هغه زمانه کې چې څونه شاعرانو نو مونږ ته چې څومره چاربیتی په لاس باندې راځي، نو زیاتې چاربیتی د امبیلې په دغې غذا باندې لیکلې شوې دي. په هغې کې د سیدو بابا او د هغه زمانې د ټولو کسانو نومونه هم موجود دي، او بیا د فارسی یو کتاب پی دغه کړی کیدی شي چې چاپ شي، کوشش پسی شروع دی، د هندوستان یو کس چې هغه بیا په دې لډن ډیره کې خخ دی دلته کې، نو هغه پی فارسی یو مثنوی لیکلی وه، پاغې کې هغه ټول دغه نصر الله خان نصر چې کوم د پښتو د چاربیتو کتاب مرتب کړو، پاغې کې هغه چاربیتی شامل دي. امیش خلیل چې په دوه جلد کې کوم د پښتو اکیډمانه دغه کتاب خور شوی دا پښتو زړې چاربیتی او نوې چاربیتی، پاغې کې هم دغشته په افغانستان نه چې کوم د چاربیتو کتابونه د پښتو سندرې او داسې چاپ شوي، نو پاغې کې هم دغه چاربیتی شامل دي چې تاسو یې کتلی شئ.
د میدان خلق پختان دی د دل نواب، د میدان خلق پختان دی د دل نواب، د دل نواب سر د وطن یزار وی په قربانی گی غزا جوړی گی، د دل نواب غزا جوړی گی برول ملی غزر کی گی غزا جوڑی گی، یا بانڈر ملے گا گھر کی گی غزا جوڑی گی، دیر نوابا پکا مینا زلمی دغرو تر جنگی گی غزا جوڑی گی، دیر نوابا غزا جوڑی گی برول ملے گا گھر کی گی غزا جوڑی گی، یا بانڈے ملے گا گھر کی گی غزا جوڑی گی، دیر نوابا چی مشرانا یاد وزڑا میں خوگی گی غزا جوڑی گی، دیر نوابا غزا جوڑی گی برول ملے گا گھر کی گی غزا جوڑی گی، یا بانڈے ملے گا گھر کی گی غزا جوڑی گی، دیر نوابا
قمر باغ چک در باندې تیری گی غزا جوړی گی دجر نواب غزا جوړی گی براول ملک غر کی گی غزا جوړی گی یا باندې ملک غر کی گی غزا جوړی گی
بل جی دا ملکھنڈ دوانا غزا گانی جی شیوی دی نا پدے غزا گانو کی ادا غین عرس نوریم غزا گانی شتا پا دا گری غزا دا دا نل سوا پنزو دیرش کی شیوی دا دا ٹولی پا اولسی شاعرہ کے محفوظ دی پا دا غمانی دا دے پورا غیز پروت دے پا پختو ادب کی خصوصا پا اولسی شاعرہ کی دا دیر زیاد خوارو دی دا ملکھنڈ دا خبر چیرا دا یو مشہور ٹپا دا چے پا ملکن تورا تیارا شواو آرون تورا زلو چی رنا شینا دا ٹپا دا دیر زیادا مشہور دا بل لالا چی پا ملکنی تو پی چل گڑیو تر رنگ آلا پوری اوشندل گولونا دا پا کشوا او بلا دا ٹپا چی دا دیر مشہور دا چی غبیننگی زور شو پی رنگیان چترال لزینا دا دویما مصر چی دا دا ٹپی ٹولی دا غیری دا شانتی دا اتل سو او اٹھارہ سو ستان میں چکم دا دغه دا جگڑوا نو پدی کیوں چی دینو بلانڈا کی ورتا دے رسر تور پکیر دیو دین پیرنگے دزان دین پیرنگے دزان پویر دے دا مشہور چار بیت دا دغه شانتی نور هم ډیر زیاتې چار بیت او سندریشته دي چې دا وخت په وخت باندې شاعرانو ویلې دي او په عوامي مجلسونو کې دا خورې دي او خلکو به یادولې په دې اتلس سوا په دغه یو جنگ کې چې دی نو معصوم ابای چې دی نو پکې یو مشهور کردار تیر شوی دی د ډیری جولوګرام زمونږ د ملکنی جنسه اغه پکې پورا کمان کړو جنگ کړو اغه هم پکې یاد شوی دا یاسین چاربیت چې وا دا یاسین چاربیت اکلی قتل د پیرنګو دا دا غچ دینو مشهور چاربیت او دا ډیره زیاته مشهور ده او نور هم ډیره زیاته چاربیت او سندری پدې باندې نشته ده دا چاربیت ډیر زیاته مشهور شي و دغه اتل سوا او نوی د غزا په باب لکم چې سرتور فقیر کمان کړو د کلکتې نه را ختلی پیرنګیان دی او غزا جوړیږي خزل می پسې روان دی او د کلکتې نه را ختلی دی پیرنګ او خلکا ادبارو کې په سر جوړ کو جنگ هر یو غازی پیزان سي زی لکه پتنګ د لنډاکی بابا سره ډیر هلکان دی د کلکتې دا ډیره زیاته مشهوره چاربیت وه دسې نورې ډېرې زیاتې چاربیتې او سندرې چې دی نو په دې کې خورې دي په خلکو ته یادې دي سو خو د خلکو نه هېرې شوې خو کوشش پسې مونږ هم کوو چې راټولې کړو او سوم کړم نیما د خپل ایم پیل په دې مقاله کې هم د دې کافي حصه راغونډه کړې ده انشاءالله ولې په خپل وخت باندې به چاپ کړم
اوس د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټن چرچل هم د ملکن په دغه جنگ کې برخه اخیستې ده که زه د پاک له معلومات راکړل چې دی د فوجي په حیث په دغه جنگ کې وو یا د اخباری رپورټر یا نماینده په حیث دغلته موجود وو د ده په یاد کې په چکدره کې چرچل پکټ هم جوړ شوی دی
چې په دغه وخت کې چرچل نوې نوې کمیشن اغستې وو او بیا په چوټای مانی وو د سیندرس د کمې دغه اکیډمینه فارغ شو نو هغه په دې جنگ کې شرکت کول غوښتل خو په جنگ کې خو په باقاعده فوج کې په هغه وخت کې نه شو راتلې نو هغه بیا د هندوستان کې د برطانوي جرنیل سره رابطه کړې وه او هغه دله یقین دهاني ورکړي وه چې ته راشه په هر حال دې چې بیا هندوستان ته راغې نو دې د اخباري نماینده په حیث د ډیلی ټیلیګراف د نماینده په حیث باندې راولېږو ملکنډ ته او دو د دې جنگ ټول رپورټینګ کړي. د دې دا کم کتاب چې دی ملکان فیلډ فورس ما په پښتو کې ترجمه کړم دی. دغه کتاب چې دی نو دا هغه رپورټونه دي کوم چې بیا په 1899 کې چاپ شو د برتانیې نه. خو د دې مطابق دا یو خبره ده چې ډاکټر سلطانی روم او نور محققین چې سونه تحقیق کړی دي نو هغوی وایي چې یاره په دې جنگ کې دی نیخ په نیغه نه و شریک شوی. دې چې راورسېدو نو د ملکن او د چکدرې په مقام باندې او په ماندره کې چې کوم جګړه شوې وه ډېر خلک پکې مړو. دا جنگ سرته رسېدلی و او بیا دا فوج چې دی نو په ممن فیلډ فورس سے جوړ شوی و. هغه د باجوړ په لار ممن دی جنسای ته بیا اوړېدو ځکه دا اور ټول لګېدلی و د انګریزانو خلاف د بغاوت. نو دی بیا الته کې د دوی سره شریک شو. بهرحال دا خو د هغوی اپروچ دی. خو د چرچل خپله وینا دا ده چې یاره زه په دې جنگ کې شریک وم. او بیا د یادگار په تور مانی د چک درې په مقام مانی چې کم پیکټ پیرنګیانو جوړ کړو دی په دې دا پیکټ جوړ کړی وي نو هغه د چرچل پیکټ په نوم مانی موسوم دی. د چرچل په دې کې دغه کردار وو او دغه دغه کتاب چې دی نو دا دومره زیات مشهور وو چې آئنده وایي د دې دغه دا وو چې انګریزانو بیا کومه پالیسي جوړوله نو هغه پالیسي د دغه کتاب په رڼا کې جوړوله. دا د چرچل په دې جنگ کې کردار وو چې هغه پکې یا جنگ یې دلو یا راغلی وو. خو چرچل په هغه وخت کې سیکنډ لیفټیننټ وو په پیرنګیانو په فوج کې او په سورو کې دلته ځان خی چې په سورو کې شامل وو.
وطن دبا گوہانی بنیرا مزما کے سبنیرا بغم دی دل بربادیم آدے باندھ دی خادم بغم دی دل بربادیم نکی پتا میں نیا پتا باندھی آبادیم تاکم کم سب تکڑم سب تنا دی بیش میرا تاکم کم سب تکڑم سب تنا دی بیش میرا سما کے سب نیرا نہر یا
اور ادن کو دا پختونخوا دا لرغونی او تاریخی زائنو شخصیاتو او پیخو پہت لاتا سو دا مشال ریڈیو لکلی شوی کتاب گندارانا ہم معلومات حاصل اولی شے نن مدتا دا ملکن پاسون یا مزاحمت پہکلا چی پاکار اتل سوا پنزنوی او اونوی کی زائی خلکو دا انگریز فوج خلاف کرو دا معلومات در کل دا یو بل پروگرام سره با نور ملمنو سره پختونخوا تاریخی زائنو او پیخو پہکلا خبر کو خپل قربا خالد خان ته اجازت ورکے دا اللہ پامان
دا خالد خان چې دغه راز تاسو ته دغه پروګرام وړاندې کړ. په دې پروګرام کې تاسو ورل چې د ملکند سیمې جندول عمر خان او سرتور فقیر څه قسمه مبارزه کړې او سم د راځو چې پاکستان کې د خبریالانو حقونو لپاره کارکونکو تنظیم فریډم نتورک خیبر پختونخوا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک صوبه ګرځولې. فریډم نتورک خپل کلنی راپور پور د اپریل په دیرشمه جاری کړ چې پکې ویل شوی چې پاکستان کې او په خاص توګه خیبر پختونخوا کې ډېرې خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دغه راز ځینې بیا د وسلوالو لخوا د زورونو سره مخ شوي دي. بلخوا بیا د پاکستان حکومت په وار وار ویلي دي چې دوی د خبریالانو خوندیتوب ته او دغسې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. هم پر دې موضوع خالد انیاز راپور برابر کړی، راځي چې په ګډه توګه شو.
پاکستان کې د خبریالانو د حقوقو تنظیم فریډم نتورک رپورت شمیرو تر مخه تر ټولو زیاتې دویش مقدمه خیبر پختونخوا کې د خبریالانو ضد درج شوې دي. اسلام آباد کې د شل، پنجاب کې اتلس، بلوچستان کې سلور او جمو کشمیر کې د یو صحافي ضد مقدمه درج کړل شوې ده. د فریډم نتورک مشر اقبال خټک مشال ریڈیو سره خبرو کې ویلي د رپورت شمیرو مطابق خیبر پختونخوا د خبریالانو د پاره تر ټولو زیاته خطرناکه صوبه ده چې دلته خبریالانو ضد زیاتې مقدمه درج شوې دي او دوی زورولې شوې دي. نوموړی وایي پاکستان کې ورځ تر بله د خبریالانو د پاره ستونزې سیوا کیږي. دی وایي دوی د تیرو اته کلونو نه هڅې کوي چې خیبر پختونخوا کې د خبریالانو ژغورنې د پاره قانون جوړ کړل شي، خو حکومت دې د پاره عملی کار نه کوي.
د تیره میاشت هم په اتلسم تاریخ په پېښور کې یو غونډه د ژورنالستانو شوې وه، پکې دا غوښتنه بیا تکرار شوه چې باید چې صوبایي حکومت د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې د تیرو یولس کالو نه په دغه صوبه کې حکومت کوي هغې دغه خپل بنیادی ذمهواري پوره کړې نه ده. دغه شان کې ژورنالستان هم چې دي او د میډیا ادارې هم چې دي هغوی هم په خپل ځای خپل کردار پوره نه دی ادا کړی. میډیا ادارې ډېرې کمې میډیا ادارې داسې دي چې د هغوی سیفټي پروټوکول دي او بیا هغه پروټوکول په خپلو ژورنالستانو باندې اپلای کیږي او د هغې امپلیمنټیشن نه بغیر یو ژورنالیست اجازت نه ورکړی کیږي چې هغه کار وکړي شي.
دا چې خیبر پختونخوا ولې خبریالانو د پاره تر ټولو خطرناکه صوبه ګڼل کیږي په اړه شنون کې او خبریال لحاظ علی وایي دی سیمه کې نا امنی ده، دلته وسلوالې ډلې موجودې دي او جرمونو کې ککړ خلک هم ژوند کوي. د لحاظ علی په خبره دوی ته هم د لړکی ستونزې رامخته شوې دي ولی بیا هم سناس ډول کې خپل کار جاری ساتلی دی.
چکل د ملال یوسفزئی واقعا رالله د کوم ادارې سره زما تعلق و د فرانسیسی خبر رسانه ادارې ایف پی سره نو هغوی مسلسل د هغې متعلق خبرونه چلول. دغه خبرونو کې د هغې هر اړخ د هغې ملګری د هغې سکول د هغې د ژوند سره تړلي هر موضوعات کور کېدل. نو طالبانو هم په دغه دوران کې راله چې تاسو د ضرورت نه زیات کورج دې وخت کې د ملال یوسفزئی له ورکوئ نو دا سیز بند کړئ. د یو صافی په حیثیت باندې دغه کوریج خو موږ بند نه کړ. خو کومې سټوری چې به زما د پېښور د کریډیټ لاین نه کېدلې هغه سټوری نه به زما د اسلام آباد نه د نور نومونه نه کېدلې. خو هغه کوریج موږ هغه شان کړی دی چې کله طالبان به ګیلو کړم ما به تل په دې خو زه نه یم. دا خو نور خلک دي چې کوي.
د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورټرز ود آؤٹ بارډرز کال 2022 راپور تر مخه د میډیا ازادۍ نوملړ کې یو سل اتیا ملکونو کې پاکستان په یو سل اوو پنځوستم نمبر دی. رپورٹ کې ویل شوی دی حکومت ترڅنګ نوري ادارې هم په میډیا فشار اچي. فرزانه علي په خیبر پختونخوا کې لومړی او یوازنی خزینه بیورو چیف تا. د فرزانه علي په خبره موجوده وخت کې خبريالان هم د مختلفو وجوهاتو لوجي د ناامنۍ او بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزو باندې ډیر کم کار کوي چې له عمله د صحافت اصلی شکل لادرک شوه دی. نوموړی وایي مین سټریم میډیا باندې د عام اولس مسلو ته ډیر کم زیور کولی شي.
زما خو خیال دی جرنالیزم خو آلموسټ ختم شوی دی. داسې عجیب انتها پسندی ماحول جوړ شوی دی چې هغه کې هغه اصل سټوري چې دی هغه پاتې شوی دی. اصل سټوري څه دی؟ اصل سټوري مسلې دی. اصل سټوري بارډر ایشوز دی. افغانستان زدہ زمونگا بارڈر وګورا آگے بارے کے افغان بارے کے افغان باشندو بارے کے ٹیررزم نہ متاثرہ افراد بارے کے ٹیررزم نہ متاثرہ علاقوں بارے کے سونا سٹوریز رازی آگے ٹی وی چلے ہی نہ التس کو صرف پریس ریلیز چلے گی. خلق چدی آگا سیلف سینسرشپ کئی لگ یاد ہے نارمل ہر چا پتا آگئی کمنٹ سی کہ مڑا پری درج کما سٹوریز پوجن استا سو جن خطرے کی آگا ما کوا.
د فریډم نیټورک راپور کې ویل شوی دی چې تیر یو کال کې خیبر پختونخوا کې دوه خبريالان وژل شوی دی چې د دوانو تعلق قبایلی ضلعو سره دی. قبایلی ضلع خیبر سره تعلق لرونکي خبريال اسلام ګل افریدی چې د تیرو شل کلونو راهسي انساني حقوقو اقلیتی برادرۍ نامنۍ او افغان کډوالو باندې کار کوي وای قبایلی سیمو کې کلهم حالات د خبريالانو د پاره سازگار نه دی پاتې شوی او هم دغه وجدا چې ګڼ شمیر خبريالان وجل شوی دي. اسلام ګل افریدی زیاته کړی ده د ناامنۍ د وجې خبريالانو د پاره کار کول ګران شي او بل دا چې د قبایلی ضلعو خبريالانو هغه شان تربیت هم نکېږي څنګه چې پکار دی.
خبريالان په دې نه پوهیږي چې په کومه طریقه سره چې دی په دغه سخت یا کانفلیکټ زون چې موږ ورته ویل کېږو په دې کې کار وکړي. او د هغې له امله موږ په دې تېرو وختونو کې ولیدل چې یو شمېر خبريالان په قبایلي سیمو کې چې شمېرې یې د شپاړسو نه وخله تر اتلسو یا شلو پورې دي هغه ووجل شول. د هغې یو نورو وجوهاتو تر څنګ یو اساسي علت دغه هم و چې د پروفیشنالیزم یا د خبر د رپورټ کولو چې دي هغه د سکل کمې هم دلته دی اوس هم دی او وړاندې مو او دغه به دغه تسلسل یې د کیسه به روانه وي ځکه چې د هغې بنیادي وجه دا ده چې په د قبایلي صحافیانو د خبریالانو د روزنې پالنې لپاره کوم داسې نظام یا میکانیزم نشته. که څه هم پخوا باندې ځینې نړیوالې ادارې وي چې دلته کې کار کولو خو د بندیزونو له امله د هغې کار هم تړلی شوی دی او د دوی د تعلیم او تربیې لپاره څه نظام یا سیستم نشته دی.
انیلا شاهین په پېښور کې د تیرو 15 کلونو راهسې خبریالي کوي. دا وایي نن سبا وخت کې د خبریالانو تر ټولو لویه ستونزه معاشي ده. زیاتره خبریالان د تنخواګانو څخه محروم دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې انیلا شاهین بیا وایي پښتنه ټولنه کې یوې ښځې د پاره خبریالي کول زیات ګران کار دی.
نو یو طرف ته خدای دې خوشاین خبره چې خزې لکه دا سافټ ایشوز نه لګ هارد تمر واچولې دا غوي کار کړی مخکې نه خښوي دا دا غوي بیټس مخکې نه خښوي دي. خو بل طرف ته کومه دا وګورو نو ما خبره دا سړو ته سکیورټی نشته نو خزې ته کم ځای ورکړي کیږي.
د رپورټرز ود آؤٹ بارډر د کال 2023 راپور تر مخه پاکستان د خبريالانو د پاره خطرناک ملکونو نوملړ کې په دویم نمبر دی. راپور کې ویل شوی دی کال 2023 کې پاکستان کې وہ خبریالان وجل شوی دی. دغه لیست کې په لومړی نمبر فلسطین دی. خالدا نیاز مشال ریډیو پیښور.
Come with the middle.